द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري نن د ګلرس کال 2019 د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده وخت شوې ده په پښتونخوا کې د سحر شپږ بجې کابل کې د سحر پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د اکتوبر شلم نیټه او د شپې نه بجې دي د وایس آف امریکا ډیوا په دې نیم ساعته سهارنې خبری خبرونه کې درته زه مهوش چلیل ستړی مشوایم او اول ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان په سفر د امریکا د دفاع سکرټر مارک اسپر تیره شپه په کابل کې د افغانستان صدر اشرف غنی سره لیدلی او د افغان سولې او سیمې امنیت ترڅنګ یې په یو شمیر دوه اړخیزه موضوعاتو خبرې کړې
د افغانستان صدرتی مانی بیان تر مخه صدر اشرف غنی د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر ته د هرکلی ویل ترڅنګ د افغانستان حکومت لخوا په هیواد کې په امنیتی او دفاعي ادارو کې د اداري فساد مخنیوي په برخه کې اخیستل شوی اقداماتو نه خبر کړي
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو مشیر فردوس عاشق ایوان تیر ورځ دوی دغه خبر کړي کچری د مخالفه ګوندونو احتجاج سره د عامو خلکو ژوند د خطر سره مخ کیږي نو حکومت به یې پر ضد کاروایی کوي اخوا مخالفه ګوندونو ویلي په 1 اکتوبر به خامخا اسلام آباد ته ځي
فردوس عاشقوان په جمعیت العلماء اسلام ډله باندې تور پورې کړ چې دوی د هند هغه کوششونه قوي کوي چې پاکستان د ترخګرو د مالی مرستو د سار ادارې اف ای ټی ایف تور فهرسته ور واچوي
او پاکستان کې د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز تر مخه د اتوار په ورځ د خیبر پښتونخوا لکې مروت کې د پولیو دوا او د بلوچستان په هرنای ضلع کې یوه نوې پیښه رپورټ شوې چې ورسره په ګرد پاکستان کې د پولیو پرن زخت ماشومانو شمیره شپږ اویو ته رسیدلې قدرمنو اوریدونکو رپورټونه هم لرو خو اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته تیر ورځ په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته د رسیدو وروسته د امریکا د دفاع سکرټر مارک اسپر په سرخار کابل کې د افغانستان صدر اشرف غنی او یو شمېر نور افغان چارواکو سره لیده کاته کړي د افغانستان صدارتي ماڼۍ یا ارګ لخوا خپره شوې یوې اعلامیه کې ویل شوي دغه ملاقات کې دواړه خواوو د افغانستان سیمې او نړۍ په امنیت د ترهګرۍ پر ضد مبارزې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تربیې ترڅنګ په بیلابیل اړخونو د دوانو هوادونو په همکارۍ خبرې کړي بیان زیاتوي د خبرو اترو په پیل کې ښاغلی اسپر د ننګرهار په هسکمینه کې شوې ترهګرۍ پیښې په سر د امریکا حکومت لخوا خواخوږي ښودلې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو مشیر فردوس عاشق ایوان تیره شپه په سیالکوټ ښار کې د مطبوعاتو سره د خبرو په وخت یو ربیا د ډکور کړي چې کچرې د مخالفه سیاسي ګوندونو د احتجاج سره د عامو خلکو ژوند د ستونزو سره مخ کیږي نو د دغه ګوندونو پر ضد به کاروایی کوي فردوس عاشق ایوان ویلي حکومت به هیڅ چاته دا اجازه ورنکړي چې خلک یرغمل کړي خو د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضلالرحمن بیا ویلي د روانې میاشتې په 1 نیټه به خامخا اسلام آباد ته د آزادۍ مارچ لپاره لاریون کوي نوموړي ویلي احتجاج کول د خلکو قانوني حق دی او تور یې لګولی چې د عمران خان حکومت د خلکو غوښتنو پوره کولو کې ناکامه شوی دی پاکستان کې د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز تر مخه د اتوار په ورځ د خیبر پښتونخوا لکې مروت کې د پولیو دوا او د بلوچستان په هرنای ضلع کې یوه نوې پیښه رپورټ شوې چې ورسره په ګرد پاکستان کې د پولیو پرنز اخته ماشومانو شمیره شپږ اویو ته رسیدلې د خیبر پښتونخوا په لکې مروت سیمه کې د پولیو د تازه دوو پیښو سره دا کال په دې صوبه کې د پولیو د پیښو نه متاثره ماشومانو شمیره شپږ پنځوسو ته ورسېده د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د یو رپورټ تر مخه د لکې مروت په سرای نورنګ تحصیل کې یوه 9 کلنه ماشومه او د 1.5 میاشتو یو تنکی ماشوم د پولیو نه متاثر شوی دي د امریکې د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې د نوې منصوبې لاندې د شام نه وستونکې امریکایي دستې په غربي عراق کې په ځای کړې شوې دي مارک اسپر ویلي د تندره وډلې داعش په ضد پوځي عملیات دوام لري چې دا ډله بیا راپورته نه شي د ایسوسیټډ پریس تر مخه د منځني ختیځ په سفر د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر دا خیال هم نه دی رد کړی چې په عراق کې موجود د امریکا پوځ به په شام کې د داعش پر ضد عملیات نه کوي هغه ویلي د عراق نه په شام کې د عملیاتو په اړه به وخت په وخت تفصیلات ورکول شي پرستے یو کې د شام نه د امریکای پول د وتلو وروسته ترکی په شام کې عملیات پیل کړی وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردونکو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیوا نیم ساتا سارنے خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. مونږ سره اوسه یو شمیر رپورټونه لرو دا به تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. او نن بی بی شرینا پروګرام اوریدلو کتل مه هیروي. وګما جالوان او اشفاق مومند به نن د پروګرام قرباني وي. اوس پر دې رپورټونو اړخته تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د افغانستان په سفر د امریکا د دفاع سیکرټر مارک اسپر تیر شپه په کابل کې د افغانستان صدر اشرف غنی سره لیدلې او د افغان سولې او سیمې امنیت ترڅنګ یې په یو شمېر دو اړخیزه موضوعاتو خبرې کړې. په دې باندې تفصیلي حال تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د افغانستان صدرتی مانی د اعلامیه تر مخه په دغه ملاقات کې دوه خواو د افغانستان سیمې او نړۍ په امنیت د ترهګرۍ پر ضد مبارزې د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو د تربیه ترڅنګ په بیلابیل وړخونو د دوه هیوادونو په همکارۍ خبرې کړې دي. د صدرتی مانی د بیان تر مخه د صدر اشرف غنی او د امریکا له دفاع سیکرټر د خبرو اترو په پیل کې مارک اسپر د ننګرهار په هڅ کمینه کې ترهګرۍ پیښې په سر د امریکا لخوا خواخوږي خودلې او په افغانستان کې په کامیابو صدرتی انتخاباتو ترسره کېدو د افغان حکومت کوششونه ستایلي. نوموړي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د امریکا په مستقلو مرستو ټینګار هم کړی دی. د افغانستان صدرتی مانی بیان تر مخه صدر اشرف غنی د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر ته د هرکلی ویلو ترڅنګ د افغانستان حکومت لخوا په هیواد کې په امنیتی او دفاعي ادارو کې د اداري فساد مخنیوي په برخه کې اخیستل شوی اقداماتونه خبر کړي او پر راتلونکو کې پورته کوونکي ګامونو یې رڼا هم اچولې. بیان وایي د مارک اسپر او صدر اشرف غنی ترمنځ دغه ملاقات کې د افغانستان سولې پروسې د راتلونکو اقداماتو ترڅنګ د افغانستان او سیمې په امنیت هم خبرې شوې. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د اتوار یک شنبه په ورځ په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته رسیدلې او د طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو مسله راپورته کړې ده. د دغه سفر په وخت اغلی اسپر خبریالانو ته ویلي هدف یې دا دی چې اوس هم په یو وخت کې د سولې لوزنامه ترلاسه شي. د نوموړي په وینا سیاسي لوزنامه د پرمختګ غوره لار ده. د امریکا له دفاع وزیر دا هم زیاته کړې چې زه هیله لرم چې موږ به پرمختګ وکړو او یو سیاسي لوزنامه به لاسلیک کړو او هغه اهداف به ترلاسه کړو کوم چې موږ غواړو. په افغانستان کې د تیرو 1300 کالو راسې روانې جګړې ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې اترې شوې. خو د نهم پړاو د خبرو وروسته تیره میاشت د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ناڅاپي په ټویټر باندې د طالبانو سره د امن خبرو اترو د ختمولو اعلان وکړ. مطبوعاتي رپورټونه وایي روانه میاشت د طالب استازو اسلام آباد ته د سفر په وخت د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ملاقاتونه کړي او په یو شمیر معاملو باندې د خبرو اترو لپاره رضا شوی وو. یو پاکستانی چارواکی د نوم نه سرګندولو په شرط رایټرز خبری ادارې ته ویلیو پاکستان ډیر مهم کردار ادا کړی چې طالبان په دې قانع کړي چې د امن پروسه څومره مهمه ده. دغه چارواکی ویلي په اسلام آباد کې د امریکا او طالب استادو ترمنځ خبرې د اعتماد د بحالۍ لپاره وي خو کومې رسمي خبرې پکې نه وي شوې. رایټرز خبری ایجنسۍ په خپل رپورټ کې لیکلي د امریکا خارجه وزارت چارواکو د دغه ملاقاتونو په اړه د سویلو نه انکار کړی خو دغه چارواکی وایي تر اوسه د امن خبرې اترې نه دي پیل شوې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په وخت طالبانو نه دا ضمانت غوښتل شوی چې دوی به د القاعده غوندې نړیوالو ترهګرو تنظیمونو سره خپلې اړیکې ختموي خو څېړونکي وایي طالبان اوس هم د القاعده غوندې ترهګرو ډلو سره د عملیاتو لپاره په رابطه کې دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
گران اردن کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارنے خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اطلاعات مشیر فردوس عاشق ایوان اتھیر ورل تر کور کړي کچره د مخالف غوندونو احتجاج سره د عام خلکو ژوند د خطر سره مخ کیږي نو حکومت به پر ضد کاروایی کوي. اخوا مخالف غوندونو ویلي په 13 اکتوبر به خامخا اسلام آباد ته ځي. نور حال په زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اطلاعات او خصوصي مشیر فردوس عاشق اوان ویلي مخالف ډلو لخوا د احتجاج سره د خلکو حقونه مسخ کیږي. زیاتوي کچري د خلکو د ژوند کولو حق د خطر سره مخ کیږي نو حکومت به خامخا د جمعیت العلماء اسلام فلورامان ډلې لاریون کوونکو پر ضد ګام پورته کوي. دا په داسې حال چې تیره ورځ حکومت د احتجاجي لاریون پر ضد د وزیرانو یوه کمیټه هم جوړه کړې ده چې لاریون ته د مناسب ځواب کولو لپاره مشورې ورکړي. په سیالکوټ ښار کې خبریالانو ته وینا کې فردوس عاشق اوان ویلي حکومت به هیڅ کومې ډلې ته اجازه ورنکړي چې خلک یرغمال کړي. د جمعیت العلماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د ازادۍ مارچ په نوم لاریون کوونکو کاروان به د اکتوبر میاشتې په 13 نیټه اسلام آباد ته داخليږي. د ویلي د حکومت پر ضد احتجاج د خلکو قانوني حق دی ځکه چې حکومت د خلکو خدمت په کولو کې ناکامه شوې ده. فردوس عاشق اوان په جمعیت العلماء اسلام ډله باندې تور پورې کړ چې دوی د هند هغه کوششونه قوي کوي چې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو د سار ادارې اف اے ٹی ایف تور فهرسته ور واچوي. دې داوا وکړه چې د وزیر اعظم اقتصادي پالیسي او ګټه ورکول شروع کړي ځکه چې درآمدات کم شوي او برآمدات سیوا شوي دي. دې زیاته کړه چې نړیوال ادارې د پاکستان موجوده حکومت د اقتصادي پالیسي او ستاینه کوي نو په داسې وخت کې سیاسي یتیمانان د دغه مثبته اشارو مخه نیول غواړي. دې ویل چینایي کاروباریانو ژمنې کړي دي چې راتلونکو 4 کالو کې 15 ارب ډالرو سرمایه کاري پاکستان کې په اقتصادي مرکزونو کې کول غواړي. دې ویل چې د مخالف ډلو تمام چالونه به ناکامه کیږي. دې په مخالف ډلو تور پورې کړ چې ځینې خلک د مذهب استعمال د خلکو بې ثباته کولو او بې اتفاق کولو لپاره کوي. د وزیر اعظم مشیر فردوس عاشق اوان د مولانا فضل الرحمن د ملیشا ځواک په ډول د لباس او ډلې په میډیا د خودلو په ګام نیوکه وکړي. دی وویل چې دغه د ملکی آئین 258 شق لاندې خلاف ورزی ده چې ملیشې سره به دوی په اسلام آباد ورزی کوم چې د ریاست واک د چیلنج کولو برابر دي. دی وړاندې وویل چې ځنې په بند کې پرتو خلکو د مولانا فضل الرحمن واګې په لاسو کې اخستی. تیر ورځ په خبر کې مسلم لیگ نون پیپلز ګوند او عوامي نېشنل پارټي هم په یو غونډه کې په 28 اکتوبر د جمعیت العلماء اسلام په احتجاجي لاریون کې د برخه اخستو فیصله کړې ده. د مولانا فضل الرحمن او ورور د صوبې په کچ د ډلې مشر مولانا عطا الرحمن د غونډې مشري کوله. په غونډه کې قومي وطن پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او نور سیاسي ډلو مشرانو هم ګډون وکړ. په غونډه کې د ازادۍ مارچ لپاره ستراتیژي باندې خبرې اترې وشوې چې د خیبر پښتونخوا د جنوبي اضلاعو نه بلاریون د کوهاټ فتح جنگ په لویه لار د اکتوبر په 13 نیټه اسلام آباد ته داخليږي او د پېښور ملکن مردان او هزارې نه با پنجاب ته په لویه یا جرنیلی سړک سفر کوي. مولانا طاهر رحمان ویل چې د عوامي نېشنل پارټۍ، جمعیت العلماء اسلام فی، مسلم لیگ نون پیپلز ګوند او قومي وطن پارټۍ مشران به تر اسلام آباد پورې د جلوس مشري کوي. د ویل چې وکیلان، کاروباریان، ډاکټران او نور خلک به هم په لاریون کې ګډون کوي. دوی ویل چې د جلسې لپاره تمامه تیاری سرته رسیدلې دي. دوی ویل چې د اکتوبر په 28 نیټه به د صوبې په مختلفو برخو کې ځای پر ځای د کشمیریانو سره د یووالي لپاره مظاهره کیږي. د زیاته کړه چې تمام سیاسي ګوندونه د ازادۍ مارچ حمایت کوي. دا په داسې حال چې جمعیت العلماء اسلام په متحده مجلس عمل کې شامل خپل پخوانی ائتلافي ډلې جماعت اسلامي ته په دې غونډه کې بلنه نه و ورکړي. د ډان ورځپاڼه وایي چې دوی ته د جماعت اسلامي یو مشر د دې خبرې پخلی کړي چې د دوی ډلې ته بلنه نه ده ورکړی شوې او نه دوی په لاریون کې د برخه اخستو کوم خواهش لري. مولانا ویلي دي که چېرې حکومت جی ټي روډ او نورې لوی لارې دوی ته بند کړي، دوی به د صوبو او ضلعو ترمنځ سړکونه بندوي. دوی وایي چې خپل تمام کارکوونکو ته یې د دغې امر کړی دی. په پېښور کې د مخالفو ډلو په غونډه کې په ګډه اعلامیه کې غوښتنه شوې چې زر تر زره د وزیر اعظم عمران خان د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکړي، انتخابي اصلاحات دي وشي او سمدستي د عمومي انتخابونه وکړي شي. دوی د تمام صوبو د اعلی وزیرانو لخوا په دړکو نیوکې کړي او دغه یې د ملکی آئین خلاف بللې دي او زیاتوي چې د ملک عدالتونه دي د دې غیر ذمہواره بیانونو نوټس واخلي. په غونډه کې د کاروباریانو، تجارانو او ډاکټرانو د غوښتنو سره هم مرسته وښودې شوه. دوی د پاکستان الکترونیکی میډیا، د سار ادارې پیمرا په رول باندې هم نیوکه وکړي چې ملکی میډیا لخوا د مخالف ډلو احتجاج ته په خبرونو کې ځای باندې یې بندیز لګولې. په مانسیرا کې هم د یو دیرشم اکتوبر احتجاجي لاریون په لړ کې د جمعیت العلماء اسلام په بلنه د مخالف ډلو یو غونډه شوې چې پکې د تمامو سیاسي ډلو لخوا ګډون شوه او د دغه وروستو په بټاګرام کې خبری کانفرنس ته وینا کوونکو ویلي دوی به تر یو لاک پورې احتجاج کوونکو امید کوي چې راجمع کړي او خوښ کړي شوي یا سلیکټډ وزیر اعظم به د خپلې څوکۍ نه لري کوي. د جمعیت العلماء اسلام ډلې ځایي مشر عمر محمد یوسف ویلي چې واکمنه تحریک انصاف ګوند په اولسي ستونزو کې غیر سنجیده دی او د ملک مفاداتو ته یې سخت زیان اړولې، نو لري کول یې اوس لازمي شوي دي. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر نوابزاده محمد خان د خولې د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې د تحریک انصاف ګوند په بیک ډور یا په سمه توګه واک نه دی راغلی او د خلکو په خدمت کولو کې هم ناکام شوه، نو وستلې په کار دي. نو سیاسي ډلو هم ویلي چې د قومي ګټو په خاطر به دوی هم د لاریون برخه جوړیږي. مخالف ډلو مشرانو بیا تور لګولې چې موجوده حکومت په غلطو پالیسیو د ملک د نګرانی سیوا شوي، کاروبارونه ودریدلي او د روپۍ قدر هم کم شوی دی.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساته سره نه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه خپل غدوام لري. په پاکستان کې د پولیو 92 کیسونه مخې ته راغلي چې پکې د لکی مروت کې 2 او بلوچستان پر نوی ضلع کې 1 نوی پیښه رپورټ شوی. د دې سره په ټول پاکستان کې د پولیو پرن زخته ماشومانو شمیره شپږو یو تر رسیدلې. په دې باندې نور تفصیل زموږ همکار کلسوم کاکړ باندې کوي.
پاکستان کې د پولیو د مخنیوي بیړنی مرکز ویلي د اتوار یک شنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا لکه مروت کې د پولیو 2 او بلوچستان پر نوی ضلع کې د یو نوی پیښه راپور شوی ده چې ورسره په ګرد د پاکستان کې د پولیو پرنځخته ماشومان شمیر شپږ او یا تر رسیدلې. د خیبر پښتونخوا ایالت په لکه مروت سیمه کې د پولیو د تازه 2 پیښو سره شش کال په صوبه کې د پولیو زم متاثرو ماشومان شمیر شپږ پنځوس تر رسیدلې. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د یو راپور تر مخه د لکه مروت په سره نور رنګ تحصیل کې یو وکلنه ماشومه او یو بیست میاشتو یو تنکی ماشوم د پولیو زم متاثر سوي. اخبار د ایمرجنسي اپریشن سنټر د چارواکو لخوا لیکي چې دغه دواړه ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین نه دی ورکړل سوي او د دواړو ماشومانو د لوبو د لویو لوبو د ټیسټ وروسته په هغوی کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. په لکه مروت کې د دې تازه پیښو وروسته په خبر پښتونخوا روان کال کې د پولیو زم متاثر سوي ماشومانو شمیره شپږ پنځوس تر رسیدلې. د ډان ورځپاڼې تر مخه د بلوچستان پر نوی ضلع کې د یولس میاشتو یو ماشوم په یولس میاشتو کې یو ماشوم کې د پولیو وایرس پخلی سوی دی. د دغه ایالت د پولیو د مخنیوي ادارې ویلي دي چې دغه ماشوم د سپتمبر په 15مه نیټه د طبي وروسته هسپتال ته راوړل سوی وو او د سپتمبر په 28مه نیټه د دغه ماشوم چپه پښه او بیا یې سمه پښه کې د کمزوري احساس وروسته یاد ماشوم د اکتوبر په 3مه نیټه کوچ لاک ته علاج تر سوال سوي وو. دغه ماشوم ته یوازې یو وار د پولیو ساسکي ورکړل سوي وو او د پولیو په ضد نور کمپاینونو کې بیا دغه ماشوم د کورنۍ سره پر لپسې سفر لوجي د ویکسینو زخه پاتې سوي. په پاکستان کې په کال 2013 کې د پولیو یوازې اته پیښې مخه ته راغلي وي، خو تیر کال یعنی کال 2013 په دې کې اضافه وسو او د پولیو نور 12 ناروغیان وموندل سو. شش کال یعنی کې 2019 په ګډ پاکستان کې تر دې ورځې پورې د پولیو زم متاثر سوي ماشومانو شمیر شپږ اویا ته ورسېدو. په خبر پښتونخوا کې دغه شمیره شپږ پنځوس، بلوچستان کې و، په سند کې اته او آبادی په لحاظ سره تر ټولو لویه صوبه پنجاب کې یوازې 15 پیښې راپور سوي دي. په خبر پښتونخوا کې د ضلعو د حساب سره د پولیو کیسونه کدرته وایو. په بنو کې درویست، لکی مروت کې لس، شمالي وزیرستان کې اته، تورغر کې و، هنګو کې دوه کیسونه مخته راغلي دي. د ډیر اسماعیل خان، چارسده، شانګله، باجوړ، خیبر او جنوبی وزیرستان کې یو یو پیښه راپور شوې ده. په بلوچستان کې د ضلعو په حساب سره د پولیو کې سونه په کلب عبدالله کې 3، جعفر آباد کې 2، هرنای کې 1، په کوټه کې 1 کیس مخته راغلی. د پولیو د ناروغۍ د لاسه انسان د ټول عمر لپاره په بدني توګه د مازورې ښکار کیږي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازینی هیوادونه دي چرته چې اوس هم دا مرض موجود دی.
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه خپنی غدوام لري. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلی چې د نوې منسوبې لاندې د شام نه وستون کې امریکایي عسکر په غربي عراق کې په ځای کړی شو دي. مارک اسپر ویلی د شام نه عراق ته د پول د ګلو پړې د عراق د دفاع وزیر سره خبرې شوې وي. په دې باندې نورحال زموږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکای د دفاع وزیر مایک اسپر ویلی چې د نوې منسوبې لاندې د شام سوستون کې امریکایي دسته به د لویدیز عراق کې پر ځای کړی سي او وایي چې د تندرو ډلې د داعش پر ضد فوځي عملیات په دوام لري چې دا ډلې به بیا راپورته نسي. مایک اسپر ویلی تر وسه وزه خزيات امریکایي ځواکونه به عراق ته لیږل کیږي، امریکا ته به ناراضي لکه څنګه چې وړاندې صدر ټرمپ وړاندیز کړی وو. د اسوسییټ پریس خبری ادارې تر مخه د منځنی ختیځ په سفر د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر د خیال هم نه دی رد کړی چې په عراق کې موجود د امریکا فوج به په شام کې د داعش په ضد عملیات نه کوي. هغه ویلي د عراق سره په شام کې د عملیات پړوند به وخت په وخت تفصیلات درکولی سي او دا چې د دې پلان پر ځای کولو لپاره به د ناټو د غړو سره راتلونکي غونډه کې خبري وکړي. په وروستیو کې د شام څخه د امریکایي فوج د وټولو وروسته ترکیه په شام کې عملیات پیل کړي دي. امریکایي فوج د وټولو وروسته داسې پښتنې راولاړې سوي چې دا فوز به اوس چرتزی او د داعش په ضد عملیاتو تګلاره به اوس سوي. مارک اسپر ویلی د شام سره عراق ته فوز لیږلو پړوند د عراق د دفاع وزیر سره خبرې کړي. په عراق کې د بغداد او واشنگتن ترمنځ مویدي په ترس کې د محل 15000 امریکایي ځواکونه پر ځای دي او امریکا په کال 2018 کې د جنگي عملیاتو د ختمېدو وروسته بیرته خپل ځواکونه راهستي وو، خو برته د درو کال په مده کې هغه وخت ولېژل چې د داعش تندر وډلې د هواد لوی برخه ونیوله. شغلی پر ویلی چې په داسې حال کې چې ترکی د شام ختیز برخو کې د کوردیانو په ضد د پنځم به دروازې راهیسې د 15 ورځو اور بند اعلان باوجود جګړو راپورونه خطر غلي، خو وایي چې دا د جګړې کې د ودریدل په امتو غشکر کوي چې تا به دوام لري. او بل خو د ترکی چارواکي بیا وایي چې د ترکی یو فوجي د اتوار په ورځ د شام په تلابيب کې د وای پی جی ډلې د برید ورسته وژل شوی او یو بل شوبل دی. د ترک صدر رجب طیب اردوغان او د امریکا مرستیال صدر پن سره د خبرو وروسته د کوردیانو په ضد د 15 ورځو اور بند تامه د سوي وو چې کورد ځواکونه د جګړې له ځای څخه وتلو لپاره لاري برابر سي. د اتوار په ورځ په شام کې د کورد یو ډلې سیرین دیموکراتیک فورسز ویلي چې د دوی جنگیالان د شمالي سیمې راسول ان څخه ووتل. ترکی وایي دوی له دې څخه د نږدې څخه سارانه کوله چې شپږتیا موټری د تلامار سیمې زوتلې او وایي چې غواړي کور جنگیالیان نور هم د شام سره دی سیمې زخه لري ولاړ سي.
د واشنگتن ډي سي نا دا وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. www.voadewanews.com here in a kay
gran urdun ko voice of america diva نیم ساته سره نه خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه نه خپنی غدوام لري او اوس وخت شوې دي سیمه ایز نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکې د زموږ همکار مختار خلیل.
پاکستان کې د وزیر اعظم د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف او د جنو وړو سیاسي پارټو د نازک اتحادي حکومت خلاف د پاکستان د یوې نامتو مذهبي سیاسي ډلې د جمعیت علماء اسلام د مشر د مولانا فضل الرحمن د قیادت لاندې راپورته یو زبردست احتجاجي تحریک دا وخت د عمران خان د حکومت نوار پار خطا کړی دی. مولانا فضل الرحمن د عمران خان د حکومت د نسکورولو پوري اسلام آباد کې د خپل لکونو مرستیالانو سره د پرلت غزولو د خپل پخی ارادي اعلان کړی دی. پاکستان کې د سیاسي اړیګړي په موجوده صورتحال د پاکستان د انګريزي ژبې په مشهور اخبار ایکسپریس ټریبیون کې د ډاکټر مونس احمد یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته اسلام آباد مارچ تاریخ پلزان پخپلا دوباره کئ. ډاکټر مونس احمر ایکسپریس ټریبیون کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې کله د پاکستان مسلم لیگ د نون ګن حکومت د وزیر اعظم میانواز شریف په مشرۍ کې د کال 2014 په جون کې یو کال مکمل کونو د پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان د کال 2014 په عامو انتخابونو کې د ټاګور ټورو کې دوه پناره د حکومت خلاف د یو مارچ کولو او اسلام آباد کې د پرلت غزولو اعلان وکړو. اوس د تحریک انصاف د حکومت د یو کال د پوره کېدو نه پس مخالف سیاسي پارټو د جمعیت علماء اسلام د مشر د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې په 28 اکتوبر د عمران خان د حکومت خلاف د آزادی مارچ او تر نامعلومه مودې پورې د پرلت غزولو اعلان کړی دی. د مخالف ګوندونو وینا ده چې دوی د تحریک انصاف د حکومت په ملک کې د امن او امان د خرابو حالاتو په قابو کولو کې په پاتې راتلو او د بیکچا زیاتې ګرانۍ په مخنیوي کولو کې د ناکامه کېدو نه پس راپورته شوي دي. مخالفه ګوندونه وایي چې دوی په دې ناکامو د عمران خان د لرې کولو پوخ نیت کړی دی. مخالفه ګوندونه د خپل احتجاج نور سببونه دا ښایي چې د عمران خان حکومت په خیانت سره په ملک تپلې شوی دی. بلدا چې حکومت د خپلو مخالفینو خلاف یو مخیزه احتساب شروع کړی دی او د هندوستان د ولقي لاندې د کشمیر د هندوستان ځان سره په شاملولو یې څه خاص لاس خپې نه دی خوځولي. ایکسپریس ټرایبیون لیکي چې په کال 2014 کې د عمران خان په احتجاج او نن یعنی د کال 2019 د مخالفه ګوندونو په احتجاج کې فرق دا دی چې په کال 2014 کې د عمران خان د احتجاج په وخت د پی ټی آی په قامی اسمبلی کې 34 نشستونه وو. هر کله چې نن ورځ د مخالفه اتحادی ګوند په قامی اسمبلی کې د نشستونو شمیر 134 دی او په سینټ کې هم اکثریت دی. په کال 2014 کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند سره دریو کې 2% اکثریت وو. هر کله چې نن په کال 2019 کې عمران خان سره د 100 نشستونو ډیر نازک او کمزورې اکثریت دی. البته په کال 2014 کې فوج د میانواز شریف خلاف وو، خو نن سبا د فوج په حق له خلک دا خبرې کوي چې د عمران خان حکومت له غټه پشتي ورکړې ده. ډاکټر مونس احمر ایکسپریس ټرایبیون کې چاپ شوی خپل مضمون کې تپوس کوي چې مخالفه پارټۍ د تحریک انصاف د حکومت خلاف خپل مخالفت او تحریک کې وزن ولي ویني. په جواب کې ډاکټر مونس احمر لیکي چې عمران خان په حکمرانۍ کې د بهتر بدلون راوستو، د بډو رشوتونو د نوغي وستو او د اقربا پرورای او د نور معاشرتي خرابو د جرړو پریکولو ډیر پاخلو زونه کړی وو، خو حقیقت دا دی چې عمران خان تر اوسه پورې هیڅ اونکړې شول. د دې د پاسه د برآمداتو په ټپه د ادرېدو، د روپۍ د بې قدره کېدو او د ملک او د بهر نه د بې تحاشه قرضونو د اخیستو او د ګرانۍ اسمان سره د خبرو کورو له سببه حالات نور زیات خراب شوي دي. سختو اقتصادی مشکلاتو او تیر کال نه د ګرانۍ په زنجیرونو کې د ګیر پاکستانی قوم فریادونو د ملک سیاسي پارټولا د حکومت خلاف د خلکو د راپورته کولو موقع په لاس ورکړی ده.